ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಕದರ್ ಮುನ್ನ ಅವರಿದ್ದು ಅವು ಕತ್ತುಂಕು ಸ್ಥಳೀಯ ಸೈದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿ ವಿ ಖರವನದ ನಂದ ಜುಮೇವ್ರಾಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಶ್ಪಾಡಸಂ ದ ಮೈ ದಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಶ್ವರ ಮನೆಠದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವಕ್ತ ಸವ ದೇ ದ ಮಾಕ್ಸ್ತಾನ್ ಲಸ್ ಬಜೆ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ನನಿಮೆ ಅವದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಗರ್ಮೆ ಯವ ಬಜಾದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿ ವಿ ಯವ ಸಾತ ಖಬರಿ ಖರವನ ಕಿ ಜಮ್ ಸ್ತಾಸ್ ಕೋರ್ಬನ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಅವಜ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮಮನ್
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغ لاست ویو او په دې خبرونه کې تاسو ته لپاره مهمه خبرونه ریپورتونه لرو خو اول درته ویو سي د خبرونو سرټکی سدي
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم شوکت عزیز د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې ترخګری یوازې د پاکستان مسله نه ده او د وای چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې د ګټو پر اساس ولاړې دي
او افغانستان کې چارواکي وایي افغان کمانډرانو د نړیوال ائتلاف په مرسته په سویلي هلمند ایالت کې د طالبانو په یو بندیخانه ز لشپېته زیات کېدان راخلاص کړی دی
او د پاکستان او د چین ترمنځ په لوی اقتصادي لار باندې د سېنات قائمه کمیټې کې د غونډې په وخت وینا کې د سېنات غړو ویلي دي چې د دوی ته د پاکستان د ځینې ادارو لخوا ویل شوی دی چې د غربي لارې په یو اړخ باندې هم ګام نه دی اخیستل شوی
دا او یو شمیر نور ریپورټونه به په خبرونه کې درته وړاندې کوو موږ سره اوسېږي
ګران وختر مرادونکو د ډیو رادیو د ټي وي یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غا د واشنگتن ډي سي نغوګي یو لومړی هم ستاسو پام را ګرځو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم شوکت عزیز سره د ډیو رادیو ځانګړي مرکی په لوتا دغه مرکه زمنګ همکار افتخار حسین کړی دا او د زنی پښتون په جواب کې شوکت عزیز ویلی دی چې د پنجاب د نن د ترخګر ډلو د شتون په حق لچ کله د هغه نه پښتون او شوانو هغه ویل چې ترخګری د پاکستان یوازې مسله نه ده دی وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د ګټو پر اساس یا د ګټو په حساب ولاړې دي هغه له عزیز افغانستان او پاکستان د یو وجود دوه برخې ګڼلې دي او د نورو پاکستانی واکمنو قوتونو په شان هغه له عزیز هم پاکستان د سیمې یو مهم لوبغاړی ګڼي او نوموړي د پوځي امیر جنرال پرویز مشرف سره درې کاله وزیر اعظم پاتې شوی دی څو څېړونکي وایي چې د وزیر اعظم په توګه هغه په حکومتي معاملو کې خپلواک نه وو هغه له عزیز باندې د بلوچ ملت پال مشر اکبر بوکټي د وجنو هم تور دی او د ډيري مودې راځي په بهر کې ژوند کوي او د ډیور اډیو سره په دغه مرکه کې دا هم ویلي دي چې پاکستان ته تګ غواړي نو راځي چې د افتخار حسین سره د نوموړي دغه خبره ترې وورو
You are in DC and the Pakistan
تاسو ڈی سی تر اغلی ای او د پاکستان او امریکای اړیکی یو ریبیا پلان دی روان دی کله چې تاسو وزیر اعظم وای نو تاسو امریکای چارواکو سره ډیره خې اړیکی پاتې شوی خو اوس تاسو د دې خبرې نه څه مطلب دی کم چې تاسو په خپل کتاب کې کړی چې په اړیکو کې لاندې باندې بجاری وی او دا وله
Yeah, first of all the United States and Pakistan have a historical relationship which goes back a long time. It has seen its challenges which arise in any relationship.
نومړی خبره د امریکا او پاکستان تاریخي اړیکې پاتې شوی کم چې د مودو راهسي دي د خپل چیلنجونو لیدلې کم چې هرې اړیکې کې راځي د دې خبرې نه زما مطلب چې دا بدلیږي را بدلیږي هغه دا چې کله د مفادو یا ضرورت خبره وي نو دا اړیکې ډېرې مضبوطی وي خو کله چې داسې نه وي نو بیا دا خراب شي خوړی کې پرځېوی د پاکستان رول او پاکستان چې د ایشیا په کومه برخه کې پروت دی هغه ډیر مهم دی د پاکستان نور هوادونو ته لارې چې لند مثال یې افغانستان دی نو پاکستان ډیر مهم دی په داسې حال چې پاکستان نیوکلیئی وسله لرونکي هواد دی چې ورسره ډیر مفاد لرونکي هوادونه ځان تراخ کی چې پاکستان ته نور رانځدي شي او ځان پوه کی چې مونږ څه کوو دا یو عام ملک نه دی بلکې د خپل نیوکلیئی طاقت د خپل ځای او د خپل اقتصاد لوجه یو خاص ملک دی
and lately there have been calls from the congress to release dr afridi
ارستو کې د امریکایي کانګرس لخوا د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو غوښتنه کیږي. تاسو ته معلومه ده چې اسامه بن لادن په پاکستان کې وژل شوی، خو پښتنه دا ده چې تاسو د ډاکټر افریدی په اړه څه دریځ لرئ؟
ان مای مایند وی هاف ټو ریسپیکټ دی لوز اف ایوری کانټری. زما
په فکر موږ له بعد ټولو هیوادونو د قانون احترام کول وی چرته چې دا رقم پیښی وشي او د پاکستان قانون لاندې هغه ته سزا ورکړی شوی. موږ د یوازې د یو تن لپاره قانون نشي بدلولی، قانون د ټول لپاره یو شانتی وی.
یا ګوینګ ټو دی افغان طالبان پیس پروسس، پاکستان از ان دی لیډ رول. اټ از
خاص کله د افغان طالبانو سره د امن پروسې اړخته راشو، پاکستان پکې مرکزی رول لوبوي. تاسو څه وایئ چې دا پروسه ولې روان دی نزي؟
پاکستان از ا کانټری وچ بیلیوز ان پیس اینڈ ہارمنی. پاکستان از اے کنٹری وچ وانٹس ٹو سی اے اسٹرانگ اسٹیبل گروئنگ افغانستان.
پاکستان یو داسې هیواد دی چې په امن یقین لري. پاکستان یو داسې ملک دی چې یو مضبوط باثباته او مخ پر وړاندې روان افغانستان لیدل غواړي. پاکستان او افغانستان د یو بل سره تړلی دي، د یو بل نه نشي جدا کېدلی او موږ دا سوچ هم نشو کولی. په افغانستان کې روان حالاتو له وجې پاکستان ته ډېر لوی زیانونه شوي، که هغه د کډوالو په صورت کې وي یا ترهاګرۍ یا نور څه. تا به زما په کتاب کې لوستلی وي چې کله زه طالب علم وم نو په لومړي ځل چې کله ما سفر کړو هغه مې کابل ته کړو، هغه وخت حالات ډېر بدل وو. هلته به تهمن وو، موسیقي به وه او دغه شانتې کلاره کلاري به وه. خو کله چې زه د یو وزیر په حیث باندې افغانستان ته لاړم او هلته ما کوم حالات ولیدل نو زه ډېر زیات حیرانه شوم. خبره دا ده پاکستان او افغانستان لبا یو ځای ژوند کول وي، موږ لبا په یو بل اعتبار کول وي.
Yeah, and in your book you do say that there was a period in which Pakistan moved.
په خپل کتاب کې تاسو ویلي چې یو وخت وو چې پاکستان د طالبانو نه لاس اوچت کړو او طالبانو به ویل چې تر څو امریکا په افغانستان کې موجوده وي نو جنگ به جاری ساتي. تاسو په نظر د پاکستان طالبانو سره نږدېواله څومره ضروری دی؟
You see, Taliban are group of people.
طالبان د خلکو یو ډله ده، څوک چې په افغانستان کې فعال دي او ځینې عناصر یې په پاکستان کې هم دي. موږ هر چا سره واسطه لرو. زما مطلب هغوی د یو هیواد غړي خودي کنا، که هغه د پاکستان دي او که افغانستان، موږ له ټول د امن په خاطر یو ښه اړخته بوتلل وی.
کریکټ. اند ګوینګ ټو ریلیشنشپ وذ انډیا، پاکستان، بوث ار کاین اف اگین د سیم ثینګ.
صحیح. که د پاکستان او هندستان اړیکو ته راشو، دواړه هیوادونه کله یو ګام وړاندې ځي او کله رستو. ستاسو په نظر دواړو لسه کول پکار دي د وړاندې تلو لپاره؟
وی کیم پاکستان اینڈ انڈیا هاف ا لانګ ریلیشن شپ. دیر آر سم فنډامنٹل ایشوز بټوین دی ټو کنټریز وچ نیډ ټو بی ریزولوډ.
د پاکستان او هندستان اړیکې یو اوږد تاریخ لري چې پکې ځنې بنیادی مسلې شته د دواړو هیوادونو ترمنځ، د کمې چې به حل روباسل وي. چې پکې یوه مسله د کشمیر ده، زما په فکر د دغه مسلې حل خبرې اترې دي. زما په وخت کې هم د پاکستان او هندستان ترمنځ په دې باندې خبرې اترې شوي او د بده مرغه هغه حکومت چې موږ سره جوړ جاړې شویو هغې انتخابات بیلل، نو دغه وجه ده چې معاهده ونه شوله.
پاکستان هند ځان ته یو خطر ګڼي، خو په کور کې د نننه ترهګري په روزانه توګه ریاست چیلنج کوي. تاسو ګڼئ چې پاکستان له خپل پالیسي بدلول پکار دي؟
موږ د خپل ټولو گاونډیانو سره په پر امن ډول اوسېدل غواړو، نو د دې خبرې هرگز مطلب دا نه دی چې موږ خپل دفاع کوو نو د بل هیوا سره د جنگ تیاری کوو. داسې کومه تیوري نشته ده چې موږ د یو هیوا سره جنگ وکړو او د بل سره امن غواړو. د نن ورځې په نړۍ کې موږ لبا د ټولو هیوادونو سره پر امنه پاتې کېدل وي، خپلې مسلې به ختمول وي او حل به یې روباسل وي، که هغه په خپله وي یا د درېمګړي په مشوره.
د دې پوښتنې سره تړلې یوه بله پوښتنه، په کور کې دننه ترهګري څومره لوی چیلنج دی، په خاصه توګه که په پنجاب کې د ترهګرو تنظیمونو خبره
وکړو؟ that becomes a serious threat to any country and today it's a global threat.
هر رقم ترهاګری که هغه د کور د ننوي یا د بهر، خو چې ترهاګری وي هغه یو سنجیده دړکه وي. او نن دا دړکه یوازې د پاکستان لپاره نه ده، بلکې دا په نړیواله کچه باندې ده. د ترهاګری پیخي هر چاته کېدلی شي. د دې کوم پوله نشته دی او دغه وجه دا چې نړۍ په دې لړ کې یو موټی شوې ده چې د دې مقابله وکړي او حل یې راوباسي.
آیا
تاسو به پاکستان ته واپس ځئ؟ ځکه چې په تاسو نیوکې کوونکي وایي چې په تاسو کې څونه روان دي.
زما
په فکر په اوس په ما کم کیسونه نشته، ټول کیسونه سیټل کړی شوي دي او هغه چې اوس کم پاتې دي هغه به هم ډېر زر ختم کړی شي. زما د واپس تلو فیصله د امنیت په بنیاد باندې به وي چې حالات څنګه دي.
Thank you very much. Thank you. Thanks a lot.
Thank you. Bye-bye.
درمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو ټی وی خبرونه ده. په افغانستان کې چارواکي وایي چې د فوجي کمانډرانو د نړیوال ائتلاف په مرسته په سویلي هلمند ایالت کې د طالبانو یو بندخانی ز ل شپېته ز زیات قیدیان را خلاص کړي دي. په دې حق له تاسو ته تفصيلات ورکولو لپاره زموږ همکار نوشروان کلندر سټوډیو ته راغلي دي. تاسو ته هرکلی وایو او تاسو به زموږ اوریدونکو او کتونکو ته څه تفصيلات
ډېره مننه کلثوم. اوریدونکو ته ووایو چې دا افغان چارواکو لخوا دغه بیانیه جاری شوې را بیا وروستو ناټو مشن په افغانستان کې هغه هم د دې تایید کړی دی، ویلي دي چې دغه ګډ عملیات کړی دی. په دې کې مهمه رول چې کوم دی هغه افغان ځواکونو چې کوم کمانډوز دي هغه پلی کړی دی او دغه کمانډوز ته امریکایي ځواکونو چې کوم دی تربیه ورکړې ده. دا د هلمند نوزاد چې کوم ولسوالۍ په هغه کې د افغان طالبانو د ولکې لاندې یو جیل وو چې په هغه باندې دوی د شپې په وخت باندې عملیات کړی دي. د ناټو له خوا ورسره د هلیکاپټرو مرسته هم شامل وه او په دغه کې د شپېتونه زیات افغان چارواکي وایي چې کم بندیان دي هغه آزاد کړی دي. دوی افغان چارواکي وایي چې کندهار ته وړي دي. ناټو هم دغه تایید کړی دی، ویل لري چې دوی مونږ کندهار ته رسول لري، دا غن ورسته مو افغان چارواکو ته بیا حواله کړی دي. دا هم اوریدونکو سره شریک کو چې دا داسې قسمه چې د افغانستان د طالبانو د ولکې لاندې چې کومې سیمې هغه نیولې وي په هغه ځای کې هغه جیلونه جوړ کړي وي. دا داسې قسمه سلورم برید دی چې د افغان ځواکونه د ناټو په مرسته باندې کوي او په وړاندې کې داسې قسمه بریدونو کې د طالبانو د ولکې نه داسې تنانه مزات شوي چې په هغه کې د افغان ځواکونو عسکر هم شامل وو. دا وخت د هلمند په یو شمېر سیمو باندې طالبانو قبضه هم شته او ناټو دا وایي چې افغان ځواکونه دونه توان لري چې هغه به په راتلونکو ورځو کې دغه سیمې د طالبانو نه آزاد کړي.
او ناټو دا ویلي دی چې القاعده په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي. په دې حق له څه تفصيلات راکوي تاسو؟
بالکل، دا د ناټو چې کوم مشن په افغانستان کې اوریدونکو ته وویل چې د هغې کوم ویان د بریګیډیر چارلس کلیولینډ هغه د افغانستان نه نیخ پنیغه دلته په امریکا کې په پینټاګان کې د خبریالانو سره د سکایپ د لارې خبري کانفرنس کړی دی. په هغه کې ورته دا تفصیل ویلی دی. اوریدونکو سره هم غواړو چې د هغه آواز ورسره شریک کړو. موږ هڅه وکړې چې د هغه آواز راواخلو.
First off, core al-Qaeda someplace in the Pakistan-Afghanistan region with Ayman Zawahiri still really running their global operations. And then their newest franchise is al-Qaeda in the Indian subcontinent or AQIS. We think both of those elements do have some type of presence.
دا کلیولینډ وایي چې دا وخت دوه قسمه القاعده په دغه سیمه کې موجود ده. یو خو د القاعده د مشر منو زواری په مشرۍ کې کار کوي او هغه نړیوال فعالیتونه هم لري او دا غیر لپاره منصوبندې کوي. د دې نه علاوه یو د هند القاعده هم شته. خو دا دواړه قسمه القاعده غړي کوم دی هغه په افغانستان کې د طالبانو سره مرسته لري. د کلیولینډ چې کوم د خپل خبری کانفرنس په وخت باندې دا غنه خبریارانو پوښتنه هم وکړه او وی ویل چې را القاعده سمره زیاته د غزه کې مضبوطه رن واغې و چې دمره مضبوطه نه را د سلو نواله تر 300 پورې دی غړي لري. خو هغه دمره تکړه نه ده کنه چې افغان حکومت ته یو خطر جوړ شي. البته د دا وی چې دغه ډله چې کوم دی هغه د افغان طالبانو سره لګیا ده ټکنیکی مرستې کوي او غواړي چې دا جنگ چې کوم دی دا وګت شي او افغان طالبان ته په پدې کې مرستې ورکړي. د یو مهمه خبر دا کړل چې دار پاکستان او افغانستان په پوله باندې چې کوم سیمې لري هغه ځکه چې د القاعده د غړي چې کوم دی اوس موجودیت لري. دا هغه سیمې دي چرته چې پاکستان فوج دا وخت ضربیز په نامه باندې فوجي عملیات هم کی او د پاکستان فوج تیرونه دا دا وکړه د ویل دي چې دی د شوال سیمې څخه لګیا دي اوس چې کوم دی ترهګر ډلې راغونډي او په ټول پاکستان کې چې کوم دی د کومبنګ میشن چې کوم دی عملیات شروع کړی دی یعنی دغه ترهګر به چې کوم دی رامنګس کوي او راغونډي به خو د کلیولینډ دا خبره چې کوم دا د خبریالانو سره تازه کړی چې په پاک افغان پوله باندې موجود دي نو دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. په دې کې یو دنه پښتنه چې کوم دی شوی را چې د القاعده چې کوم دی د طالبانو سره په کوم قسمه طریقه باندې رابطه کې او اس یو پښتنه دار و چې تیږي چې آیا دې چې وچې طالبانو سره رابطه شته نو آیا طالبانو سره رابطه چرته مات شوی هم دي؟ نه دا غي جواب نه دی وغه دا چې کله امریکا په مشرق کې ناټو ځواکونه په افغانستان کې اغي لاړل او طالبان حکومت یې نسکور کو دا غي ورستو د القاعده مشران ټول پاکستان ته تښتیدلی او دا غي د ټولو نغټ ثبوت چې د نړۍ په وړاندې کم راغلی دی نو هغه دا چې اسامه بن لادن هم د پاکستان چې کوم خار دی پټاباد په هغه ځای کې د پوځي چوڼې سره نږدې چې کوم دی هغه موندلی شوی او بیا وروستو وجلې شوی دی نو بیا د پاکستان د بیلابیلو ښارونو نه هم د القاعده خلک نیولی شوی نو داسې نه وه. پخپل طالبان هم چې کوم دی انډرګراوند تللي او هغه غیب شوی دغه شان ورسره د القاعده مشران هم پاکستان زیاتره سیمو ویل کېږي چې هلته تللي په ظاهره باندې بیا په فرنټ ته چې کوم ساتل شوی هغه حقاني ډله ساتل شوی وه. دا چیر کنه راتلونکو کې به دی صلاحیت ولري او کنه کلیولینډ دا یو خبره په اخر کې ډیره زیاته مهمه را چې هغه و چې او د القاعده اوس هم دا صلاحیت شته چې کنه هغه بیا راپورته شي خو موږ داسې پلانونه جوړو چې دونه فشار پی واچو چې دی سر روچت نکی.
ډیره مننه د تفصيلات راکولو.
مننه.
د افغانستان سر خار کابل کې تیر ورځ د پاکستانی مصنوعاتو نندارتون شوی دی. د غسلورم نندارتون دی. د مشال ریډیو خبریال ولی سباون دغه تورغلی او یو ویډیو راپور یې تیار کړی دی او دوی تاسو ته پام راګرځو.
د پاکستانی محصولاتو څلورم نندارتون نن په کابل کې پرانستل شو. دغه نندارتون د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو خونو په ګډه همکارۍ جوړ شوی دی. دا چې ورته نندارتون نه څه ګټې لري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی پاړوي
تر څو چې په تجارت کې په داخلي تجارت کې تسهیل رانشي سهولت رانشي دا د دواړو ملکونو ترمنځ د روابط نه کیږي. هر څومره چې سیاسي روابط خراب وي او اقتصادي روابط ښه شي د خلکو په منځ کې د خلکو د خلکو د ژوند د خلکو د اقتصاد په لحاظ باندې تغییر راشي هغه ته باندې افغانستان او د پاکستان د خلکو په ګټه ده په خلکو باندې تاثیر کوي.
پام دی حال کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وای دا ډول نندارتون د سوداګرۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم پیاوړي کولای شي.
من متيقين هستم کہ این نوع نمائش های بازرگانی به یک فصل جدید بهبود همکاری های اقتصادی بین دو کشور را ساق می دهد.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی رحمت الله وایي چې دا ډول ګډ نندارتون نه به د افغانستان او پاکستان پر سوداګریزو اړیکو مثبت اغیز وکړي.
د دوی کمپنیانې موږ وګورو چې دوی موږ سره څه بزنس کولی شي څه رقم موږ سره کار کولی شي دوی موږ همدغه موږ دلته ډېر شیونه موږ پیدا کړل. ما
په دغه درې ورځنی نندارتون کې څلوېخ پاکستانی شرکتونو په شپېتو سوداګریزو غرفو کې خپل محصولات نندارې ته ایښي دي.
او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی خبرونه ده. د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د پاکستان چین اقتصادي راداري په حق له جوړه قائمه کمیټه غونډه سوي وه. په دغه غونډه کې د مرکزی حکومت د سرکاري هغه چارواکي هم را بلل سوي وو چې د په دغه اقتصادي راداري منصوبه په حق له کار کوي خو ټولو دغه چارواکو سینیټ کمیټي غونډې ته ویلي وو چې په غربي لاره کوم چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زتیریږي په دغه حق لباندي هیڅ هم منصوبه تر وسه پوری نه ده جوړه سوی. نور تفصيلات سدي پیر ولایت شاه په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاک چین اقتصادي پروژې په اړه جوړ د سینیټ د خصوصي کمیټې غونډه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر تاج حیدر په مشرۍ کې وشوا. ډیو ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د کمیټې یو غړی سینیټر عثمان کاکړ وایي چې حکومتي چارواکو د دوی په وړاندې اعتراف کړی دی چې د اقتصادي پروژې د لاندې د وړو صوبو نه تیریدونکو لارو د تعمیر په حق لا تر اوسه پورې اډو عملي کار نه دی شوی.
نو باغ کی دا غربی روٹ در اسماعیل خان روب کوٹر خوزدار پدے کی هیڅ سم تر وسه نه دیشی یوار شونه د کله گیدری آغا مود اسماعیل خان کی مت بریفینګ راکی ننن بریفینګ راکی تر وسه پوری فیزیبیلیټی رپورٹ د غربی روٹ نه دی جوړ سوی فیسټیوال نه دی تیار سوی بلکې کنسلټنټ تر وسه پوری نه دی ټاکلی. دا د دوی حالت کی
دا غونډه په یو داسې وخت شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل سیاسي طاقت مرکز پنجاب ایالت نه تیریدونکو شرقي لارې د لاندې د سکر او ملتان موټروې د تعمیر پرانسته کړې ده او سینیټر عثمان کاکړ تور لګوي چې د دې نه پډاګه کیږي چې پنجاب او مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د دې پروژې ګټې صرف پنجاب ایالت ته ورکولو کې غرضی دي.
شرقی روڈ باندې شپه ورځ کار روان دي. نن هم د وزیر اعظم صاحب ملتان او سکر موټروی پیتای وکړه. نن د پنجاب کې و موټروی ولا دویمه بیا روان شول. په پنجاب کې درې ریلوی لائن جوړیږي. دا اوس کم دی دا دوی ډبل کوي. دو ریلوی لائن پر څنګ سره بیا کراچی ته اور یو بیا جلا جوړیږي. نو د پنجاب درې ریلوی لائن دو موټروی تقریبا 8000 میگاواټ بجلی له ایران زه بیا تر نو دلته تر پنجاب پورې ګیس پایپ لاین سنتی زون دا ټول اور اورنج سین دا د پنجاب د پاره دي اور ورسره غربي روټ څه دی دا په خبرو کې شته په ټلویزیون کې شته په کاغذانو کې شته او پر مځکه باندې هیڅ مستنی اراده شته.
د پاکستان مرکزی حکومت د وړو صوبو لخوا د اقتصادي پروژې په سر راپورته کیدونکو تحفظات بے ځایه بلی او حکومت پخلی کوي چې وزیر اعظم نواز شریف د ملک سیاسي قیادت ته د غربي روټ لومبه ترجیح کې سر تر رسولو چې کم لوز ورکړي دی هغه به ارو مرو سر تر رسول شي. وړي صوبې دا تور هم لګوي چې مرکزی حکومت نه یوازې خپل لوز پوره کولو کې سنجیدګي نه ښایي بلکې حکومت په دې معاملې د مسلسل غلط بیانونو کار اخلي. پرستو کې د عوامي نشتلګون ویان زید خان ډیو ریډیو یو تویلو چې پاکستان کې د چین سفیر د دوی په وړاندې اعتراف کړی دی چې غربي روټ اډو دوی په نقشه کې شامل نه دی. بلخوا مطبوعات وایي چې د غربي لارې د جوړښت په سر راپورته شوې لانجې د هوارولو لپاره به د راتلونکي میاشتې په 6 نیټه د پاکستان د پارلماني کمیټې یو پلاوی د چین سفر کوي. مطبوعات د پاک چین اقتصادي لارې په حق له د پارلمان د دواړو ایوانونو د غګړې کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین د خلې وایي چې دا کمیټې به د چین اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. پرستو کې داسې پورتونه هم مخې ته راغلي وو چې چین هم د اقتصادي پروژې د غربي لارې په سر راپورته شوې لانجې باندې اندېښمنه دی او چین په پاکستان باندې دغه شخړه زر تر زر هوارولو غږ کړی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ګرانو قدرمنو اردوونکو تاسې د پیر ولایت شاه صاحب دغه راپور واورید چې پکې د پاکستان او د چین په اقتصادي لار باندې د پاکستان واکمن ګون مسلم لیگ نون سترګې پټې کړې دي. د وړو صوبو حقونه په ورکولو کې لا هم پاتې راغلي دي او دغه صوبې سره یا دغه صوبو سره تعلق لرونکي تمام سیاسي پارټیانو مشران هم دغه وایي چې د پاکستان واکمن ګون د نور کل په څیر په یو شمېر نورو پروژو کې په دې پروژه کې هم د دوی سترګو ته خاورې نوستلی دي. په دغه باندې داود اچکزی چې د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق ساتي د بلوچستان څخه سینیټر دی د ډیو رادیو زمونږ همکار رحمان بنیری ور سره خبرې اترې کړې دي او راځي چې د هغې نظر واورو.
نه نه موږ کوم نیوکی وې د اول ورځې څخه دا تقریبا د 2013 چې زموږ کوم پر دا لار باندې اعتراضات وو هغه در اوسه پورې زموږ برقرار دی. بلکې که زه دا درته وایم چې در اوسه پورې د هغه باندې 1% هم د هغه نوټیس نه دی اخیستل شوی هم به غلط نه وي.
که یو وار ته تکرار کړئ چې دغه اعتراضات څه دي؟
اعتراضات دا دي چې په دې حواله باندې په د سینټ په سټینډینګ کمیټي کې موږ په 2014 کې اول د واره دا شی راپور ته کې چې دا ډېر په خفیه طریقه باندې دا شی روانو د پارلیمان ته نه راوړل کېدی، نه دا د کمیټي مخ ته دا روټ ډسکس کېدی چې دا به پر کومه لار باندې دا اتمی لارې کومه لار باندې به د چاینا سره راځي او ګوادر ته به دوی څنګه رسیږي. نو بیا دا چې دغه بعد وزیر اعظم یو آل پارټی کانفرنس راوغوښتي، یقین دیانیان یې راکړي چې دا به انشاءالله پر دغه لار باندې جوړو چې پر کوم باندې موږ غوښتي چې هغه د کاژغر سره شروع کېږي، ډېر اسماعیل خان روب کوټه کلا سیفلا او کوچلاغ او خوزدار او بیا به دا پر مخ باندې ځي. نو په وختن په دې باندې موږ باندې خپل اعتراضات جمع کول او وزیر اعظم به د دې ویني دا د چیلیانی راکول چې بالکل اولیت به ودا غروښتي، خو درنه نو ورګي پر عملی پر دې باندې هیڅ کار نه دی شوی او زموږ د پارټي موقف پر هغه خپل ځای باندې بالکل ولاړ دی. او موږ د دې لپاره دا درته وایم چې موږ کمیټي اوس پر دغه کم تاریخ باندې هم په کوټه کې یو میټینګ
وکړي
او دا غته کوټه سونی سي بیا موږ د اسلام آباد پورې بای روډ یو ویزیت یې شو چې موږ پر دا لار راغلو چې دلته په اسلام آباد کې کومه خبره مشته کېدلې چې یا د کوټ صدر روبو پر کار شروع دی، یا د روبو صدر د رئیس مار خان پر شروع دی، یا دا رقم بیا پر مخ باندې د اسلام آباد پر کوم کارونه شروع دی. خو موږ په دا درې ورځې کې پر لار باندې را روان، هر شی موږ په خپل سترګو وکاتل چې دې کې ما سره د مختلفو پارټیانو سنټرانو ملګري وو او د زموږ کوم کمیټي د کمیونیکیشن د دې سیکټر را سره ملګري وو. موږ پر لار باندې هیڅ رقم لار په مخ نه دراغلی چې یا کار پر شروع دی یا خلګه به کمیونیکیشن غفر لګیای یا څه جایزه.
اچھا زه سیب تاسو په خپل سترګو هم وریدل، تاسو په پاکستانی مطبوعاتو کې هم روان دي چې په دغه سړک چې کوم مشرقي اړخ ته الته کار هم شروع شوه دی، تاسو چې کومه غوښتنه دی غم نه منل کیږي او تاسو وای چې زمونږه غوښتنه په ځای هم دي. خو یو خوا ته مونږ وینو تاسو ګوند او تاسو د ګوند ټول مشران د وزیر اعظم نواز شریف مټه کلک نیولې دا ورسره ملګری دی ولال دی ورسره، تاسو اعتراضونه په مطبوعاتو کې روان دي، په جلسو کې روان دي، خو ستراتیژي مونږ نه لیدل کېږي. ستراتیژي مو سره چغزه صاحب
نه نه موږ ما درته ویل ما موږ مشران په کوم ځای کې کلک ولاړ دي. نو دا اپوزیشن خو د غمر کار دی چې دا شی پر پارلیمنت کې پورته کی او د دې خلاف د سیاسي طریقه خو دا غوډه چې جلسې او مظاهره او احتجاج په دغه لار کې وو او کبه موږ بالکل ودی زی ته ودرېدلو یا به اته مو چورته ته یو دغه پاده د کوم دغه کوم په د پارلمان کې پر یو ځای ځای باندې موږ کوم نمائندګي د موږ کوم ځخ ورته کوو کوم استعفا یو ورته دغه بمور
خو قامي په خو اچھا زی صاحب
دغه سوال کو په کار دی چې د هغه ګوندو سره وسی چې هغه په حکومت کې ور شریک هم
هغه نه هم کوم
او دلته چې دی په بار کې چې دی د مخالفت هم کوي دا سوال خو دغه سره
هغه نه هم کوم اچھا زی صاحب
سوال نه جوړیږي
اچھا زی صاحب هغه نه هم کوم په قامي قامی ویش کے پقامی وسائلو کے دخپل قام گٹے لپارا قامی مشران تل مبارزہ کئی اگا مبارزے لپارا کو مسٹریٹیجی لی دل کی گنا دا عوام مشل پاٹے سرا
نا سٹریٹیجی خو مادر تو ہے مال سٹریٹیجی مر دغا جوڑا کرے دی چاول می گرد را گوشت دی گرد پاکیان می را گوشت دی گرد پاکیان می پا دغا بانی متفق کری دی دا دا انتی تا دا عوامی نشکل پاٹی دا کریڈی دی چی پاکستان تول اپوزیشن پاکیانی یو وار په کوټه کې راغونډې شوې دي، بیا په اسلام آباد کې راغونډې شوې دي او دا کوم موقف چې موږ یوسې دي په هغه مې ګرد قانې کړي دي. او اوس ته ما زه نه پوهېږم چې ته ازما د قوت مطابق یا ما ته چې څومره مینډیټ خلکو را کړي دي دغه مطابق موږ په کوم ځای کې کوتاهي کړې ده، په کوم ځای کې موږ شاته پاتې شوي یو، یا په کوم ځای کې موږ غیر ضروري د حکومت فیور کړي.
محترم د چغزه صاحب د ډیوري ډیو سر چې مو وخراله راکو خبرې مو کوله ډیره مننه درته وایم.
ډیره مهرباني.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو یو بل رپورٹ درته وړاندې کوو. قبایلی سیمې خبر ایجنسی تیرا سیمې کې د کډوالو بیرته پرانستل کېدو سلسله روانه ده. زموږ خبریال ابراهیم شنواری د دغه خلکو د دغه کډوالو سره خبرې کړې دي چې دوی بیرته خپلو کورونو ته راغلي دي. د دوی سره ستونزې دي په علاقې کې او کورونه په سهال دي. نو دا رپورٹ تاسو ته هم وړاندې کوو.
د خیبر ایجنسی په تیرا علاقه کې د پوزی عملیاتو ترسره کېدو دغلت امن بحالېدو او ورسره د سیمې بې کوره شو کډوالو خپل کورونو ته واپس تلو نه پس اوس د سیمې دغه جنگ ځپلي اوسیدونکي په لویه کچه د بیا ودانۍ کار ته اړتیا لري. ځکه چې په خپل حکومتي شمیرې ښایي چې د ترهګرۍ په پیښو او وروستو پوزی عملیاتو کې قریبا 80% شخصي کورونه او کاروباري مرکزونه یا خو په مکمله توګه او یا په جزوي توګه زیانمن شوي. د ملک دین خیل کام یو مشر حاجی مصری خان خپل سیمې ته راتلو نه پس د دغه تباهۍ او خپل مشکلاتو په حق لایي.
چې موږ کله لوړلو وای ډی پی شولو تقریبا چې په شو کنه دوه درې کله خلکو چې کنه کنه کوس تیر کړل څوک زر روغلل څوک چې کنه کنه لیټ روغلل ځکه چې کورونه نه وو. نو دغه نه پس دلته کې روغلل او د حالات مو کتلو چې کنه کنه د خلکو کورونه ویرون وو. نو ډیر تکلیف او مصیبات وو په شو کنه خلکو لا. دغه نه پس چې کنه کنه بس چا دومره په شو کنه جوړې ځون لا جوړې کړلې
حکومتی چارواکی چې ځایي اوسیدونکو له د تباه شو کورونو عوض ورکولو په غرض یې دغلته سروې شروع کړې او تر جولای میاشتې به دغه پروژه ترسره شي. د کومې نه پس به چې متاثره کورنیو له د مکمل تباه شوي کور په سر 400,000 روپۍ او په جزوي توګه متاثره شوي کور په سر به 150,000 روپۍ ورکولی شي. خود حکومت د غژمنو باوجود یو بل ځای مشر غوښتنه کوي چې باید حکومت دوی له د تعلیم او صحت اسانتیاوي او د روزګار وسیلې پیدا کړي.
حکومت د موږ سره هم دود وکړي ځکه چې موږ غریبې دي موږ بې وسې دي په خبرونه دي د ځمکې نه تللي یو. اوس د موږ ضرورت دی د بچو سکول له ضرور دی د موږ اوبه له ضرور دی د موږ د تازه امنیکي مال څخه رزق له ضرور دی. نو دا حکومت چې په کومه طریقه حمایت موږ سره کولی شي د موږ سره د ورورولۍ حمایت وکړي.
د مشرانو په شمول ځایي ځوانان هم حکومتي مرستو ته سترګې پلیار دي ځکه چې واپس راغلي زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. د سیمې یو ځوان ګلشاه غواړي چې حکومت د دوی سره شوې ژمنې او وعدې ترسره کړي.
ضرورتونه ملګري ډېر زیات دي. د تعلیم ضرورت دی د بجلی ضرورت دی موږ چې کوم معاهدې خلکو کړي ریایي سار له نري رسول یې د هر یو شي ضرورت دی که سوچ د خلکو کې کړه د هر یو شي ضرورت دی په دا ملک کې نور څه مطالبه چې وي ته یې مونږ کولای شو. کوټو پیسې خلکو له نري نه شوي نور حقونه چا له نري رسېدلي داسې خصوصي کور اوسه تېرې نه رای شوی چې خلکو د عوامو د کور شوی داسې خصوصي کور یې سره شوی نه رای.
په تیرا کې د بیا ودانۍ پلان په حق له حکومتي چارواکي ای چې راتلونکو درې کالونو کې به دغلته ګڼ شمېر حکومتي سکولونه د صحت مرکزونه او د پاکو اوبو سکیمونو ترسره کول نه وړاندې د اورکزۍ ایجنسۍ ډبوري تحصیل د لیارې ارهنګ د سر نه تر تیرا باغ مرکز قریبا 38 کیلومتره سړک جوړ کړی. خو ځایي اوسیدونکي ای چې دوی ته په سمدستي توګه د خپلو کورونو د بیا رغونې ضرورت دی او که په دغې لړ کې هغوی سره په سمدستي توګه مالي مرستې ونه شوې نو دوی به د ځنګلونو په غوڅولو او بیا د ډوډۍ په کرونده کولو مجبوره شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو ټلویژن، خیبر ایجنسی.
د کلم سره مخ د پاکستان قبایلي سیمو خلک که هغه د هر ایجنسی سره دی که د باجوړ دی که د مومن دی خیبر دی اورکزۍ دی کورمه ده او که شمالي او یا جنوبي وزیرستان دی د دغه سیمو څخه د بې کوره شوو کډوالو ستونزې یو نه یو شکل کې اوس هم هغوی د تکلیف سره مخ کړي دي. د پېښور ښار دننه د ګورنر ماڼۍ مخې ته دغه خلک هغې راغلي دي هم د اف سی آر خلاف احتجاج کوي او هم دغه هلته کې په قبایلي سیمو کې د خپل ران شوو کورونو د بیا رغونې دپاره د حکومت شوې وعدې د هغې نه غواړي چې عملي کړي او همدغسې یو شمېره نورې ستونزې چې کډوال لري په هغې باندې د ډیوه رادیو خبریال حمیدالله ورغلی د هغې سره خبرې اترې کړي دي د ګورنر د ماڼۍ مخې ته. نو راځئ چې د هغې دغه خبرې اترې واورو.
ګران اوریدونکو دا وخت د خیبر ایجنسی چې کوم قبایل دي هغوی راغلي دي او د گورنر د ماڼۍ مخې ته چې کوم غټ تېرېدونکي سړک دی په هغې باندې پرلت وخلی دی. دغه سړک کې د ټرافیک دپاره د ډېر وخت راسې تړلی دی. دوی سره به خبرې کوو چې د دوی اراده څه ده، د سړک په درکمې پورې تړي غوښتنې سره اطراد خپل نوم ووایه او پسې احتجاج کوي.
زما ګل شریف نمره خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم. دې کې باجوړ خیبر دا ټول مشترک راغلی دي. دا وایي مونږ دا چې ستاسو علاقه کلیئر ده، خو بالکل اسې زبانی جمع خبره ده. ولې چې زمونږ علاقه کې چې کله علاقه کلیئر شي هغه کې اوبه وي، هغه کې بجلی وي، هغې کې سکول وي، سړکونه کلا وي، بالکل همن امان وي. خو مطلب ده چې کومې مایزې مونږ ته ویلي وو چې تاسو ته به د کلیو مایزه میلاویږي، په سو کې چې کوم دي دوه کسان نه شي راوتی، هغه نه شي ویلی چې مونږ ته د کلي مایزه میلاو شوې ده. مونږ خو لکه کم اکثریت باندې راغلي یو، نور خلک به هم راځي، نور به هم راځي. زمونږ اراده به تر هغې پورې وي چې زمونږ علاقه، زمونږ کومې مطالبې دي او مونږ ته خپل حقوق چې کوم دي نوې میلاو شوي. مونږ 40 افشار چې کوم دي دانه غواړو، 40 افشار چې کوم دي دا کاله قانون دی، کاله قانون کې عدالت نشته. رې مونږ دا غواړو چې های کورټ، سپریم کورټ مونږ خپل حقوق.
زه محمد اعظم نه کو خل کوم اوسیدونکی یم. مولا واپس کو غزنه ملو شوی دی، خو مولا واپس حکومت اډر نه روکای و لوکام خا کلیار دو ای و لوکا کلیار شوی او مولا واپس اډر نه ملو ویګو بس نه راشن نو کلو ویګی روم دی.
زګه احتجاج باندې راغلی؟
ما احتجاج لزه کار غلی.
زمان م اقبال افریدی دی او 2013 نه تر 16 پوری جسومره متاثرین واپس تلی دی. هغه که تیرا دی او که د وزیرستان دی او که د باډی دی، هغوی ته لا تر اوسه پورې هغه د کورونو معاوضه، ریټرن پیکیج او هلته بجلی اوبه نه دي میلاو شوي. دا جی مونږ سره د خیبر ایجنسی، د مومان، د باجوړ، د اروزګو ایجنسی، د کور، د هر ځای نمایندګي په دې کې شته. زموږ د 18 علاقو هغه خل چې علاقې کلیئر نه دي او دلته متاثرین او سټیټ یې ختم شوی دی، واپسې یا دلته د راشن د میلاوېدو د جی نو دا ډیمانډونه مونږ ولېږل. مونږ سره د اندارې خلکو دي، مونږ سره د ګواک خلک دي، مونږ سره د کاخیلو د هر علاقې خلک دي چې هغوی د حکومتي امداد نه محرومه دي. او مونږ ورته وایو چې تر کومه پورې ګورنر مونږ سره نیم میلاو شوی او زموږ د مسالو د حل واضح مونږ له اشاره او حکم نه صادر کړی تر هغه پورې مونږ دا ځای نه پرېږدو.
ما فضل حمید نماره په کومه کاخیل باندې چې مونږ شل میاشتې وشوې چې مونږ راوتلي یو، آی ډی بي شوي یو. په دې شل میاشتې کې مونږ کورونه تباه دي، هر څه تباه دي او د کار ټیم په هغه ځای کې تاسو ته پته راوړي چې په هغه ځای کې برنونه وي. نو په هغه ځای کې په 5 میاشتې کې یو کوټه میلاو جوړیږي. نو مونږ دا خوښ کوو چې مونږ با عزت او بسید وشي او د دبی د حکومت مونږ ډېره خبریا ده.
کوم سیمو ته لګ
کومه کاخیل در جمعه تیرا کې وسیو او علاقه بالکل چیرې په 13 اپریل کې یو خدای اوس اپریل په 13 اپریل کې د مو علاقه کلیر شوی او
تاسو پرې دینه
او اوس هم پرې دینه. بس کله یو څه خبره جوړه کوي، کله بل څه خبره جوړه کوي. نو مونږ دا خوښ کوو چې بس مونږ دی واپس کې هیڅ هم نه غواړو چې خپل علاقې ته واپس کې.
تاسو کې احتجاج لرئ نه؟
ځکه احتجاج لرئ غولي په دې وجه باندې تاسو ډېره مهرباني. بس مونږ
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د پاکستان قبایلی سیمو کې FCR چې ورته دغه قبایلی خلک تور قانون وایي د دغه پر ضد د 13 کالو راهسي احتجاجونه دی کوي او غږ یې پارلیمان ته ورسي، خو په پارلیمان کې ناست واکمن خلک په دغو باندې سترګې پټوي او بعضې څېړنکار یې وجه په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ خپل ګټه یا مفاد ښایي. دی وایي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د FCR قانون لاندې دغلته کې د پاکستان پوز یا استخبارات خپل ځان ته داسې خلک تیارولی شي چې کوم خلک د هغې ګټې ترسره کوي هغې دپاره. نو دغه قبایلی سیمو خلک چې کله 13 کال راپورته شول او د FCR په خلاف یې پارلیمان کې خپل بل جمع کړ او دغه بل مخکې لاړ، نو د پاکستان واکمنه ګوند یو واري بیا دغه قصه کمیټۍ ته وسپارله د سرتاج عزیز په مشرۍ کې چې د وزیر اعظم صلاحکار دی. دغه کمیټې جوړه شوه او د قبایلي سیمو خلک وایي چې د دې کمیټۍ نه د دې هیڅ تمه نشته، ځکه چې هم پاکستان کې کله کمیټۍ جوړې شوې نو د مسلې نتیجه نه ده راوتلې. په دې باندې د پاکستان قبایلي سیمو خلک اوس هم همدغه سوچ کوي. د ډیو رډیو خبريال مدثر شاه یو راپور تیار کړی دی، راځي چې دغه ته وښو.
راپور نوای تیر کال نومبر کې چې وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز مشرۍ کې کومه فاټه اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې و، ډیر ضرب حکومت تخپل راپور وړاندې کی. خو د فاټا لایرز فورم صدر رحیم شاه ایډوکیټ ډیوا راډیو توای کمیټه تر دې وخت د فاټا سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او بشري حقوقو مبارزینو سره لیدل نه دی کړی او وای د کمیټې د راپور نه مونږ زیات هیلمن نه یو.
دا چې کمیټې چې هر فیصله کوي چې بدیل پنجاب ګټه او مفاد ګوري، ځکه چې دې دا علاقې د فوجي مقاصدو لپاره استعمالول غواړي او دې غواړي چې دا نور هم دا علاقې د فوجي مقاصدو لپاره استعمالي کی، دې لپاره دا کمیټه چې کومه فیصله هم کوي د دې نه څه د خیر توقع هم ته نشته. دی اوسه پورې د دې سیاسي خلکو سره نه دی ملاو، د فاټ ولس سره نه دی ملاو. دی هر ځای ته چرال شي خپل مرایت یا خپل ملکان د پولیټیکل یا ملکان راغواړي او د دې رای ووري.
د غرض د فاټا لایرز فورم یو بل فعال غړی اجاز محمد ایډوکیټ وای مرکزی اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو بل یا 22م آئینی ترمیم سیاسي ګوندونو سره د مشورو او د آئینی ماهرانو په مرسته د فاټا پارلیماني غړو جمع کړو او په کار دا و چې سمدستي پارلیمان کې په دې بحث شیو لکه د نورو نی ترامیم په وخت شوه دی. خود بل د کرکتن لپاره وزیر اعظم کمیټه جوړ کړه کوم چې غیر آئینی او غیر قانوني ده.
دا کمیټه چې کوم دی بالکل غیر قانوني او غیر آئینی به دی وجه ده چې دا کوم بل په پارلیمنت کې جمع کېده په دې معنی چې پارلیمنتي دي د څخه او ساين راغلي دي. نو په کار ده چې دې بل معنی سیدا دا شوه وي او دا چې کوم دی یو طرف ته شوه وي یا رجب شوه وي یا منظور شوه وي، دې معنی د کمیټې هیڅ ضرورت نشته. ځکه دې مخکې چې کوم ترجمه شوه وي نو بده ټول ترمنولو کې د فاټا ذکر نه دی شوی او هغه څه کوم دی بالکل ټیک ټاک طریقې سره منظور شوی دی. واقعي د پاره څه کوم ټیم نه جوړ شوی واحد دا بل دی چې دا یو نیم کرور خلکو د بنیادی حقوق خبره ده، جماعت بنیادی حقوق راکا.
او دغه دواړه مشران وایي 22م آئینی ترمیم کې غوښتنه شوې ده چې د فاټا انتظامی حیثیت د مرکزی حکومت په ځای صوبایي حکومت ته ورکړي شي، لکه څنګه چې ملکنډ ویجن دی او د های کورټ اختیار د هم فاټا ته وغځول شي. خو وایي اوس داسې ګنګوسې دي چې کمیټه د دې فیصلو په ځای یو ځل بیا د فاټا کونسل مشوره حکومت ته ورکړي. او رحیم شاه ایډوکیټ وایي که داسې اوشول نو قبایل به دا هیڅکله ونه منی.
منګه ختم دغه فاټا کونسل منلو ته تیار نه یو. منګه یو مطالبه ده، وغدا ده چې فاټا دی یا قبایلی علاقه دی په صبح خبر پښتونخوا کې زمشي او دته دی د فاټا حیثیت ورکړی شي او که دغه دی نه کوي منګه بل یو فیصلم د دې قبول نه را او د دې پر دې عمل کې به ان شاء الله بیا دې ته پته ولګي چې قبایلی ولس یو ځل را پاسي کی د دې پلار دې بیا کنټرول نه کیږي دغه دوکې مونږ سره وکړه.
بل خو سیاسي سیډون کې وای اف سی آر پیرنګیانو کال اتل سو او او یایم کې د پښتنو د ازادۍ غورزنګونو د مخنیوي لپاره نافذ کړو او په کار دا و چې د پاکستان جوړخ سره سم دغه غیر انساني قانون لغوه ګرځول شوی او قبایل د هیواد بهیر کې شامل شوی. خو د ازادۍ یو کم او یا کال تیرېدو باوجود هم قبایل د بنیادی سیاسي، عدالتي او بشري حقوقو څخه محروم دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه ده. یو بل ریپورت درته وړاندې کوو. په شام کې ملګرو ملتونو جاغ کړی دی چې د اته سلویشت ساتو ډزبندی که عملی نسو نو حال به نور هم خراب سي او ممکنه ده سي سلور لکه نور خلق کھڑا وو کی د دې ځای څخه. دا خبرې د ملګرو ملتونو ته چارواکو په داسې حال وکي چې د برتانیا سره تعلق لرونکي د سارونو چارواکو ویل چې په حلیفو شار ته نږدې د شام حکومتي ځواکونو او د النصره فرنٹ ترهګری ډلې ترمنځ په جګړه کې اویا تنان وژل شوي دي. په دې حق له تاسو ته نور تفصیلات وړاندې کوي زموږ همکار شعیب زاده په خپل رپورټ کې.
د شام نه راغلی تازه رپورټونه وایي چې د الیپو خر سره نږدې د شامی عسکرو او القاعده سره تړلې وي جنگیالۍ ډلې ترمنځ جګړه کې درې اویا کسان وژل شوي دي. دغه خبره په شام کې د بشري حقوقو د سار ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس نن د جمعې په ورځ کړې ده. د رپورټونو تر مخه په دغه جګړه کې جهادي ډلو د جمعې په ورځ سهار د خان تومان په نوم کلی قبضه کړی دی. د دغه کلی د قبضې لپاره د تیرې ورځې راسې جګړه روانه وه. دغه کلی د علی پو خار نه 45 کیلومتره لرې پروت دی او دغه ځای د یاغیانو لپاره ډیر اهمیت لري، ځکه چې دغه د علی پو او دمش ترمنځ لویه لاره ده. په دغه کلی دغه برید د جیش الفتح په نوم ګوند کړی دی او د دغه برید سره د امریکا او روس هغه هسې هم کمزوري شوي دي چې په علی پو کې ډزبندي عملی کی. په علی پو خار کې د جګړې ودرولو لپاره روس او امریکا هسې کړی وی، چرته چې په 13 اونیو کې په جګړه کې 300 کسان وژل شوي وو. نن په وژل شوو کسانو کې 30 یاغیان او 1.5 حکومتي عسکر هم شامل دي. اخوا په شام کې د مخالفه ډلو سیاستمدارو ویلي چې روس او شام د حلب د خار پورې د اوربن غزولو پخلی کړی، ولې د هغې نه 100 ساعته پس د شامی حکومت یا روس جنگی الوتکو په یو کډوال کیمپ بمباري کړې ده. دغه بمباري د ترکیې د پولیس سره نږدې علاقه کمه چې په یو وخت کې د شام تجارتي مرکز هم و، د هغې نه 1.5 کیلومتره لرې د کډوالو په یو کیمپ شوې ده. په شام کې د ادلب صوبې د سرمدی علاقې سره نږدې کمونه کیمپ باندې شوې بمباری کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او په درزونو نور جوبل شوي دي. دغه خبره د ځایي رابطې کمیټې LCC کوي، کومه چې د اسد مخالفه فعالینو یوه شبکه ده. د شام په حالاتو نظر لرونکي د برطانیې تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي د وژل شوو شمیره 28 ده او په دغو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، ولې تنظیم خبرداري ورکړي په دغه وجنو کې زیاتواله هم راتلی شي. LCC د ټولنیزو اړیکو په ویبپاڼو عکسونه خپاره کړي او تباشوي خیمې پکې لیدل کیږي. د امریکا صدر باراک اوباما ویان جاش آرنس د کډوالو په اړه ویلي، دا خلک ډېر د مشکلاتو سره مخ دي او د دوی پر ضد پوځي عملیات کول هیڅ جواز نه لري. د امریکې د خارجه محکمې یو چارواکي ویلي په دغه لړ کې نور معلومات رایوځای کوي او ویان مارک ټونر زیاته کړي، په دغه رپورټونو او هغه الزامونو مو نظر دی چې دا کار حکومت کړی دی. ویان ویلي چې موږ دغه رپورټونه ګورو او نور معلومات ترلاسه کوو چې په اصل کې شوي څه دي، ولې په شام کې په عامو خلکو باندې کېدونکي داسې بریدونه هیڅ جواز نه لري. د هغه په وینا موږ 100 ځله دا خبره کړې، د بده مرغه 13 اونۍ یا د هغې نه وړاندې په خصوصي توګه په دې حالاتو کې چې د کډوالو په کیمپ برید وشو، دا په شام کې په بد حال کې ګیرو خلکو باندې حمله ده. په شام کې حکومت مخالف سیرین نیشنل کوئلیشن د شام په صدر بشر الاسد بیا تور لګی چې د ډزبندۍ باوجود دغلته هوایی بریدونه کوي. یاد دی چې 13 ورځ صدر بشر الاسد د روس صدر ولادیمیر پوټین ته په یو ټیلیګرام پیغام کې مننه کړې وه چې د روس د مرستې له امله دوی ګټې ته نږدې شوي دي. ښاغلی اسد په دغه پیغام کې ویلي چې د دوی پوځ اخري ګټې ته نږدې شوی دی. هم په شام کې بیا د شام پوځ ویان د القاعده سره تړلې جبهة النصره او نورو اسلامي ډلو تور لګوي چې دوی ډزبندي ماته کړې او په لیپو کې حمله کوي.
د خیبر پختونخوا په شمالي برخه کې په یو کلی کې یو پیغله چې د جرګې وروستو ژوندۍ سوځول شوې. د دغه پیغلې کلی ته د ډیور ډیو خبریال احسان محمد خان ورغلی و، د دغې په حق له معلومات اخیستي دي د ځایي خلکو نه، او په دغې باندې زمونږ همکار اکرام محمد اکرام خبرې اترې کړې دي. نو راځئ چې دغه تفصیل ته یو واري بیا غوږ شو.
دا سیدا زه اوس هم په دغه کلی کې موجود یم. دا د مری روډ باندې کوم د ګلیاتو سیمه ده، په دې کې مکول دغه کلی دی. دا ډېره غریزه سیمه ده، په دې کې سکولونه هم کم دي، تعلیم هم کم دی. خو په دې کلی کې چې کوم اوسیدونکي دي، په دې کې داسې ده چې په دریو برخو کې ویشل شوی خلک دی. یو ډېر زیات مالداره، یو پکې منځنی دي، او یو پکې تر ټولو غریبانه. د امرین کورنۍ د ټولو غریبه کورنۍ ده. د دې کچا کور دی، او د دې پلار چې دی هغه په ګډانی کې مزدوري کوي، کوم چې د بلوچستان کراچۍ خوا ته یوه سیمه ده. د دې دواړو کوم کورنۍ دي، د دې سره زما لیده کاته وشو، خبرې وشوې. او د امبرین چې کومه کورنۍ ده، په هغې کې د هغې مور چې ده هغه پولیسو نیولې ده، خو پلار یې د مرګ 3 ورځې وروسته را رسېدلی دی. هغه په جړه جړه کې راته دا وویل چې زما سره یو خو زما لور وژلې شوه، دویم زمانه یې زما کورودانې چې دغه هم پولیسو نیولې ده، خو زه وس نه لرم چې زه دغه مقدمه دې دپاره زه لاړ شم عدالت ته یا بله کومه دروازه چې دا زه هغې ته ورسم.
او بالکل امبرین چې کوم دغه دی، د دې کورنۍ د هغې په وجنه باندې موږ وایو چې دا پکې څومره ذمہ وار، د هغې څه دریځ لري، د هغې بیان
جی د امبرین کورنۍ وای چې د امبرین خو د سایما سره هغه جنای کوم چې واده په خپل خوخه باندې کړی دی د مستانو می الګ سره او هغه په خپل خوخه باندې د خپل کور نه تللی ده. د امبرین کورنۍ هم دا وای چې د امبرین دغه سایما جنای سره هیڅ قسم ملګرتیا یا داسې نزدې نه ده پاتې. بیا د دغه کوم تنان چې نیول شوي دي چا چې جرګه کړې ده هغې خو دا مني چې جرګه شوې ده د سایما د کور نه د تللو د واده کولو وروستو دغه ټوله کورنۍ راغونډه شوې ده، جرګې هم کړې ده او په دغه شپه باندې هم راغونډ شوي دي د جرګې دپاره دغه چې کوم خلک وو. خو هغې هم وایي چې نه د امبرین او د سایما ترمنځ داسې کومه ملګرتیا نه وه. اوس دې کې پکې چې کوم د امبرین د کور زنانه دي هغې په وینا باندې چې امبرین چې دا هغه عمر هم کچاو هغه ډیره یو ورکوټي کم عمر جنای و شپاړس کاله عمر یې غیښي او وایي چې امبرین اوس په دغه وخت کې سکول ته هم نه تلله او چې کومه بله جنای ده چې هغه واده یې کړی دی هغه هم اوس دا وخت سکول کې نه وه، هغې لسم جمعت پات کړی دی او هغه هم د امبرین نه په عمر کې مشره.
احسان صاحب، عامو خلکو ته آیا د دې هر څه پته نه و چې دا هر څه درولې وي او د دې پته خلکو ته بیا څنګه ولګېدله؟
دا څه ده چې دغه خو د شپې دغه پیښه شوې ده او یوولس بجې د کور نه وښکلې نو بیا دا په دغه کلي کې مکول کلي کې کوم مرکزي چې کوم جومات دی ورسره خوا کې دوکانونه هم دي او ورسره په مخه باندې ګاډي ودرېږي بل اړخ ته د دې هغه خوشې کور په کوم کور کې چې دې ته دوایانې ورکړې دي. ځایي خلکو کې په دغه کې یو تن چې دی هغه دغه چغې هم اورېدې دي چې ما بچ کای ما بچ کای ما بچ کای چې په ډېرو چغو باندې دغه شور اورېدې د هغې وروسته خلک بیا هم خبر کړي ور لګېدلې او گاډی ته او بیا په جمعات کې اعلانونه هم کړي دي. خو امبرین په دغه کې څوک هم داس نو چې هغه ویلي دي چې مونږه د بچکولو کوشش کړي ده بلکې د اور مړولو چې کوم گاډو ته ور لګېدلې او په دغه کې یو گاډه د هغه تنو چې هغه وس په لوم نیول شوې ده او په دغه جرګه کې موجود وو خپل دغه کورنۍ هم وي چې هغه په دغه جرګه کې موجود وو او هغه وس نیول شوې ده. خو د خلکو بیا په دې باندې خفګان شته دی بهر چې کوم خلک دی چې چا سره زموږ خبرې وشوې هغې خپل د خفګان په دغه کومه پیښه شوې ده د دې څرګندونې کوي او وایي چې دغه داسې ظلم دی چې د دې مثال په دې سیمه باندې په دې پوره برخه کې نه دی لیدل شوی. جی
ډېره مننه احسان صاحب موږ سره خبرې کولو.
د بلوچستان سرخار کوټه کې هم د دوو کالو نه تر لسو کالو په عمر پورې څلور خویندې ماشومانې د اوبو په یوه ډیګۍ کې یا ټینکۍ کې مړې موندل شوې دي او د دې مور هم د دې سره وه چې په بېهوشۍ کې بیا د دغه ځای څخه هسپتال ته وړل شوې. د دغه غمجنې پیښې په هکله باندې زموږ د ډیور رادیو خبریال حمید سمسور یو ویډیو راپور تیار کړی دی اور دوتے ساسے پام رکھر سو. زه فکر کوم چې دغه ویډیو غږ څه مسله ده، تکنیکي مسله ده، نو دغې له کبله دغه ویډیو مونږ تاسو ته وړاندې نه کړی شوه. کوشش هم بیا هم وکړو، خو اوس به راشو مطبوعاتي کتنې ته. دغه مطبوعاتي کتنه زمونږ همکار مختار خلیل صاحب تیاره کړې ده، راځي چې دغې ته غوږ شو.
د القاعده د مشر د اسامه بن لادن د وجلې کېدو د 15 کالو پوره کېدو په موقع د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د اسامه بن لادن په کور د امریکانو فوزونو د ورخطو د عملیاتو د نگرانۍ کولو امریکني افسر په باب لا یو تفصيلي مضمون چاپ کړی دی. دا امریکني افسر پاکستان کې د امریکای د مخبرې د ادارې د سی آی ای مشر او څوک چې د اسامه بن لادن د وجلې کېدو وروسته ناڅاپي پاکستان کې سخت ناروغه شو او سمدستي پاکستان نه امریکای ته یوړل شو. سی سی‌ای‌ای دی چارواکی امریکا کې خپل بیان کې ویلي دي دما شک دی چې اسلام آباد کې رااله د پاکستان د مخبره ادارې ایسای زهر راکړی وو. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې په کال 2011 کې د اسامه بن لادن د امریکنو فوزونو د لاسه د وجلې کېدو په سبب د پاکستان او د امریکې تعلقات د ختمېدو. اخبار لکی اگر که تر دې وخت پورې خود سیایې چارواکی ته د ایسای لخوا د زهرو ورکېدو شکمنه خبره بی بنیاد ده، خود امریکې د پاره دا سوچ هم ډیر پریشانوونکی دی چې اسلام آباد کې پروت د امریکې د سیایې مشر له د پاکستان د مخبره اداره ایسای زهر هم ورکولې شي. د امریکې د مخبره پخوانو او ازرو چارواکو وینا ده چې د پاکستان ایسای اداره د صحافیانو، سفارتکارانو او د خپلو مخالفو نورو ډیرو کسانو نو خلاف په سازشونو کولو بدنامه ده، او دا شان اسلام آباد کې د امریکې د سی‌ای‌ای د مشر د خاغلی کلټن هم سخت دشمنه و، ځکه چې خاغلی کلټن پاکستان کې د اوسېدو په وخت د ګڼو ډرون حملو حکم ورکړی وو او د اسامه بن لادن د وجلو د ټول عمل په ځانې نگرانی کړی وه، د کوم له سببه چې د پاکستان د وسلبند فوزونو سخته بدنامي شوې ده. اخبار لیکي چې امریکا کې د پاکستانی سفارتخانی ویان ندیم هوتیانا په ایسای خاغلی کلټن لا د زهرو ورکولو الزام دروغ او بی بنیاد بللې دي، او دا هر سی اسی یو خیالي قصه ګرځولې ده. واشنگتن پوسټ خپل معلوماتي مضمون کې نور لیکي چې د اسامه بن لادن د وجلو د بندوبسونو د مکمل کېدو نه پس د عملیاتو په شپه اسلام آباد کې د سی‌ای‌ای مشر کلټن پاکستان کې د امریکې د هغه وخت سفیر کیمرون منټر او د امریکې نور فوزی افسران د امریکې په سفارتخانه کې د سی‌ای‌ای د پاره جوړ دفتر کې راغون شول، او د ایبټا بعد د پاسا د ګرځیدون کې ډرون کیمرونا په اسامه بن لادن د کیدون کې حملې را لیګون کې ویډیو کتو تا کیناستل. دغه وخت امریکایانو د پاکستان د ممکنه جوابي اقداماتو نه د ځان بچ ساتلو د پاره د خپل ټولو ملازمانو هندستان ته د اړولو منسوبي تیاری کړې وي. واشنگتن پوسټ لیکي چې په لومبه کې خو پاکستان په اسامه بن لادن شوی حمله باندې الق دلق پاتې وو، خو چې کله په ټول پاکستان کې خلکو چغي سوري جوړي کې او تو سوخت ښکاره کو، نو د سی‌ای‌ای د هغه وخت مشر لیون پنیتا د پاکستان د خلکو د چپکولو د پاره پاکستان باندې د اسامه بن لادن د پټ اصولو الزامونه لګول شروع کړل، خو په دې د پاکستان ستر چارواکي ډیر غوسه شول. اخبار لیکي چې د کلټن نوړان دی اسلام آباد کې د سی‌ای‌ای مشر جانتن بینک د ایسای د هغه وخت مشر پاشا د ممبئی حملو په سازش جوړولو تورن کړی وو. جنرال پاشا د دې په جواب کې په جانتن بینک په ډرون حمله د یو بیګنا وجلې شوی پاکستانی د زوی لخوا اسلام آباد کې اف آی آر درج کو، او جانتن بینک د دې اف آی آر لویر اسلام آباد پرې خودو. د اسامه بن لادن د واقعي له وجې د سی‌ای‌ای د اسلام آباد دوی مشر کلټن ته هم داسې حالات پیدا شوي وو چې د اسلام آباد نه د وتو سوچ شروع کړی وو، خو کلټن د دې حالاتو مقابله وکړه او اسلام آباد او ایبټ آباد کې خپل کارونه جاری وساتل. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د دې ټولو واقعاتو په پس منظر کې د سی‌ای‌ای د اسلام آباد مشر کلټن ناساپی په معده کې درد محسوسول شروع کړل چې تر جولای پورې یې ډیر سنگین صورتحال اختیار کو، او اخیر کلټن خپل افسران خبر کړل چې دی نور د کار کولو جوګه پاتې نه دی.
اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی یو ساته خبرونه دا وخت پای ته ورسیده. که تاسو غواړئ چې زموږ دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه وګورئ، نو همه کته یې د ویب پاڼې پته ده www.voa.radio.com، او د دې سره زموږ نور هم خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه کته یې، او کم ویډیو زموږ تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کې دا زموږ د فیسبوک په پاڼه هم تاسو کوئ سی سی وګورئ. په دې خبرونه کې ټکنیکي اړخ ته مرسته کوونکی وو جان او سیډریک، دا غوی مننه کوو. د دې خبرونه پروډیوسر وو وکیل خان، دا غوی هم مننه کوو. زه کلثوم کاکر سره د خپل همکار اشفاق مومن تاسو اجازه غواړو، شش په درته غواړو.